په افغانستان کې څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په کیدونکو غونډه کې ګډون نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی. د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عملیات ادامه لري. خو لومړی رضوان مراد ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو د توپچی په ډزو کې دوه وړې نجونې وژل شوي او یوه بله ټپي ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکي دي. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د دې وزارت وان صبغت الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته شوې ده. ټاکل شوې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وروسته په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شي چې طالبان هم پکې برخه اخلي.
مبتکر روند صلح هم دولت افغانستان هست و باید هر مورد
دیوید افغانستان حکومت د سولې د نوښت د افغانستان حکومت کړی دی او هر ډول خبرې باید د افغانستان د حکومت په محور او رهبری کې ترسره شي. موږ د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوو. د پاکستان، ایران، چین او هند په ګډون د یو لسو هیوادونو استازي د مسکو غونډې ته وربلل شوي دي. په همدې حال کې روسي رسنیو ویلي دي چې امریکا هم د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د مسکو په غونډه کې د واشنگتن نه ګډون دا ښیي چې متحده ایالات د افغانستان د سولې له پروسې سره لیوالتیا نه لري. دفاع وزارت وایي تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نوي ایښي د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د دفاع د وزارت وایان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې اوس د وسلوالو پر ضد تصفوي عملیات دوام لري.
جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه ورکړي زمونږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زمونږ عملیات چې دي دا ادامه لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې افغان حکومت له تېرې دوشنبې راهیسې د طالبانو پر وړاندې درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړی. د کونړ امنیتي مقامات وایي په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني پوځیانو لخوا د توپونو ډزو دوه وړې نجونې وژلې دي او یوه بله ټپي کړې ده. د کونړ د امنیت قوماندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د پاکستان پوځ د سرکڼو ولسوالۍ شونکړې باندې د توپونو درې ګولۍ ویشتلې چې یوه یې په یو کور لګېدلې او ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ چارواکو ویلي دي د دې ولایت په سرحدي ولسوالۍ او د پاکستان پوځ د توپونو ډزې له 2010 کال راهیسې روانې دي چې ګڼو خلکو ته ځاني او مالي تاوان اړولی دی. پاکستان بیا پر افغان خاوره د توپونو ډزې نه تاییدوي خو ټینګار کوي چې د ډیورن پولې اغاړ د تورستانو پر ضد بریدونه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت ړنګېدل نه غواړي بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتونکي دي. جان بولټن نن په بیت المقدس کې خبریالانو ته ویل د ایران د رژیم بدلون د امریکا پالیسي نه ده. خو د نوموړي په خبره دا باید ښکاروي چې موږ د ایراني رژیم په تګلاره کې لوی بدلون غواړو. بولټن په بیت المقدس کې له اسرائیلي چارواکو سره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. جان بولټن تر دې مخکې ویلي وو چې واشنگتن باید په ایران کې د رژیم د بدلون لپاره فشارونه زیات کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سبا ته په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره ویني. بولټن ویلي دي چې دی به په دې کتنه کې له سوریې څخه د ایراني ځواکونو په وتلو ټینګار وکړي او په دې اړه به له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. جرمنی چارواکو یو روسیا وګړې په دې هیواد کې د 14 کو موادو په واسطه د برید د پلان لرلو په تور نیولې ده. جرمنی څارنوالانو نن ویل یو د شکلن ماګومت علي په برلین ښار کې نیول شوی او کور هم پلټل شوی ده. چارواکو ویلي د نیول شوي کس په 2014 کال کې هم زیاته اندازه 14 کې مواد په خپل اپارتمان کې ساتلی و چې د برید لپاره ترې استفاده وکړي. ټاکل شوی ده چې د جرمنی د عدل فدرالي محکمه سبا ته د تروریزم په شک د نیول شوي کس په قضیه کې خپل حکم صادر کړي. او لویدیز قدرتونو د سوریې رژیم ته ګواښ کړی چې بیا کیمیاوي وسلې ونه کاروي. د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او برتانیې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته خبرداری ورکړی دی چې بیا کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي، لکه څنګه چې ده د خپل مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره کارولې دي. په یو ګډ بیان کې چې پرونه وخت خپور شوی، لویدیز قدرتونو ویلي دي چې موږ قاطع یو چې که اسد بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو پر ضد به عمل وکړو. دا اسد رژیم لخوا د ادلب د نیولو لپاره سخت بمباری او جنگ روان دی او په ادلب کې رپورټونه وایي چې د اسد ځواکونه د مخالفانو څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره کیمیاوي وسلې استعمالوي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ماسکو په کیدونکو غونډه کې ګډون نه کوي.
ما در نشست ماسکو شرکت نه کوي.
د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په 14مه د ماسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم اوربللي چې خپل ګډون یې پکې منلای. خو په دې غونډه کې د واشنگتن د نه ګډون په اړه خواشینی څرګندوي. د ماسکو په غونډه کې په ګډون سره که طالبان ګډون پکې وکړي څه غواړي لاسته راوړي؟
طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو.
په دې اړه مو د چارو د یو کار په نظر اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی او د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عملیات دوام لري.
تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
اور چې په کندهار کې هغه میرمنې چې په لوی کرنیز فارم کې د کرنې مالداري او په نورو برخو کې روزنه ورکول کیږي ډېرې خوښې دي چې دا باید اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د ژوند په شیبو ونیس پروګرام کې دا ځل زموږ د کابل د دفتر همکاران سره راټول شوي او په خپلو سیمو کې د اختر د میلو او دودونو په اړه خبرې کوي.
پر دې سه وای خپل لکه چې
نه زه خو یی چې مې کې دا څو راغله ده ورڅ وخت شونډه مې ترلاسه
ده. تاسو ګور کې خاتیدار نو څو اختر کې اوریدونکو چې اوریدو پوسټ ورته
نو زکه چې زه به دوته د باندې وسو کوم دې ملي کوم کور کې څنور کوم.
دا لبل اساسي بشري حقوقونو نس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری یو زل بیا زمانو ریاس نوری زماده تخنیکی همکار می رحمت صافی او د غرض د نور و همکارانو د لوی اختر مبارکي و منی. په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوخی کې انته ریکړی رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د موسکو په کیدونکو غونډه کې ګډون نه کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر په 14مه د موسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم وربلل شوي چې خپل ګډون یې پکې منلی. خو موسکو په دې غونډه کې د واشنگتن د نه ګډون په اړه خواشینی څرګندوي. روسیا وایي دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کیدونکو غونډې کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنگتن په دې نږدې کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره لیواله نه دی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په لیکه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه نن یو لړ څرګندونې ازادي راډیو ته کړې دي. افغان صاحب، د بهرنیو چارو وزارت بالاخره د موسکو د غونډې په اړه څه وویل؟
بله نوري صاحب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه او نړۍ کې د افغانستان په اړه په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې پروسې لپاره هر جوړیدونکو غونډه کې باید افغان استازي برخه ولري او د افغانانو پر رهبری تر سره شي. د دغه وزارت وایي صاحب الله احمدی د چهارشنبه پرځ د مسکو د غونډې کې د ګډون په اړه د افغان پلاوی په اړه داسې وویل.
روند صلح از موارد حساسی است که یک پروسه ملی و پروسه است که با تمام نهادهای ملی و بین المللی توسط رئیس جمهور و مقامات ارشد دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشوره شده و پس از او هم تصمیم گرفته شده. باید هر مورد در مورد روند صلح، هر چیزی در مورد روند صلح باید با محوریت و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشد. ما در نشست مسکو شرکت نمی‌کنیم.
ټاکل شوی چې د روان سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دغه غونډه کې به پر طالب استازو سربیره د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هندوستان استازي هم برخه واخلي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویناونه ویل چې آیا د مسکو په غونډه کې افغانستان ته د دولت دعوت بلنه ورکړل شوې وه که نه. روسي چارواکي وایي چې د مسکو د خبرو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې پروسې کې پرمختګ وسي او دغلته هر څومره ژر چې ممکن وي سوله راسي. له دې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړې شوې وي، خو دا لومړی ځل دی چې په داسې غونډه کې طالب استازي ګډون کوي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هغه هیوادونو له لوري چې په افغانستان کې هدفونه معلوم نه وي او د افغان حکومت له استازي پرته غونډې جوړوي ګټه نه لري. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر څو چې زموږ بین الملی دوستان مسره مشوره نه وي، د افغانستان داسې قدم د یو رقیب هیواد سره چې موخه په افغانستان کې معلوم نه دي چې ثبات دي او که تشنج دي، شرکت کول ضرور نه دي او دا مذاکرات نتیجې ته نه رسیږي.
خپله فکر زیاتوي د سولې په ګډون د افغانستان په اړه په بهر کې هر جوړیدونکي غونډه کې باید افغان حکومت استازي ګډون وکړي او سلام مشورې ورکړي تر څو د دسې غونډو پریکړې عملي بڼه ولري. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله، افغان له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د مسکو په غونډه کې دا چې افغانستان ګډون کوي کنه، د افغانستان بهرنیو چارو وزارت دری سرګندو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانستان د افغانانو په مشرۍ او ملکیت مخته ولاړه شي. د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی د امریکا هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړې چې د واشنگتن په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې او د دې وزارت په وینا د دې ښکارندوی کوي چې په دې نږدې کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره امریکا چندان لیواله نه ده. زما همکارې فرشته جلال زی د نړیوال اړخ راخیستی دی، البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په دې اړه به نور جزئیات را سره شریک کړي. فرشته جان،
مننه نوري صاحب. مخکې دې چې نړیوال اړخ ته ورسو، مخکې تر چې سټوډیو ته راسم، ایوه اعلامیه را له د افغانستان د ملي امنیت له شورا نه، نو که ته لازمه ګڼې اول به دا د اعلامیه مهم برخې اوریدونکو ته ووایو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر ماتینسکي سره کتلي او په افغانستان کې د سول لپاره پر روانو هڅو یې خبرې سره کړې دي.
بله بله، پرون دا کتنه تر سره شوې و. په دې کتنه کې په دغه اعلامیه کې د موسکو د غونډې په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. واز دومره ویل شوی چې د روسیې سفیر په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. نن موږ د ملي امنیت د شورا لویان سره په دې اړه خبرې وکړې او ویل چې په دې اړه باندې نن بحث کیږي چې آیا افغانستان پکې ګډون ونه کړي، که ګډون وکړي که ګډون ونه کړي. بالاخره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن خپل دریز روخانه کړ.
نو دا اعلامیه اوس مطبوعاتو ته راستول سوې ده د ملي امنیت شورا له دفتره. د مسکو لخوا چې کومه اعلامیه خپره سوې ده، په دغه اعلامیه کې ویل سوې دي چې د امریکا متحده ایالاتو په مسکو کې پر روانه غونډه کې د خپل نه ګډون له اعلان سره دوی خواشینی کړي دي او دا د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په حواله څرګندوي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه دوه مخه سیاست لري. مسکو به د روان کال د اسمبلې په 14مه نیټه د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه وي. د امریکا حکومت تیر وار هم په مسکو کې د افغانستان پر حالاتو په نړیواله غونډه کې ګډون نه و کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا دا وار په دې غونډه کې د نګډون پړه داس توځي ورکړي چې لغراق ډکړه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان، چین، ایران، پاکستان، هند او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو استازي وربلل سوي دي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا ویلي دي چې په داسې غونډو کې د ګډون نیت نه لري چې د افغانانو تر نظر لاندې نه وي او د افغانانو په مشرۍ نه وي. دا نوري صاحب هغه خبره ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې ده. دا د امریکا نظر دی، خو روسیه وایي چې واشنگتن ته دا ډېره مخکې له واضح و چې د مسکو غونډه د افغانستان او روسیې په کوربتوب ترسره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې څرګنده سوه چې واشنگتن یوازې له هغو غونډو سره چې د امریکا په مشرۍ وي او د امریکا ګټې پکې خوندي کیږي علاقه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د افغانستان حکومت او د طالبانو استازو ته په مسکو کې په نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو لوري مثبت ځواب رسیدلی، خو خپل طالبانو یعنی په خپلواک ډول تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی.
بلې فرشته جان، له تاسو نه مننه چې د مسکو د غونډې په اړه مو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ اعلامیې نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړل. ویلي دي دا چې واشنگتن په دې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې ښکارندوی کوي چې امریکا په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیوالتیا نه لري. البته یادونې وړ بولو چې په ځینو د افغانستان نه پرته د نړۍ په یو شمېر مسایلو پر سر د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې چندان ښې نه دي. دغه راز له طالبانو سره د روسیې د اړیکو په اړه هم امریکایي چارواکو شک څرګند کړی چې دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په هدف وي او که د ځینو نورو اهدافو لپاره. البته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په موسکو کې د افغانستان د سفیر وروستۍ څرګندونې هم په کلکه رد کړي چې ویلي وو روسیه له طالبانو سره له نږدېوالي غواړي چې د داعش پر ضد کار واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې یوازینی هدف د سولې او امنیت ټینګېدل دي. امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم د موسکو غونډې ته په وروستیو کې پام اړولی او په یو ګڼه کې لیکلي وو په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او د طالبانو په استازیتوب به هم د طالبانو د قطر د دفتر ستر مرکچی شیر محمد عباس استانګزی پکې ګډون وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دا چې موسکو د افغانستان په اړه داسې یوه غونډه جوړوي او په هغه کې په تېره بیا طالبانو ته د ګډون بلنه ورکوي. له دې اقدام هدف څه دی؟ له اجمل تور له اجمل اوبخې هوډمن سره غږېدلی یو.
وروستیو تغییراتو بدلونو ته پام سره د روسیې دولت په ظاهره باندې دغه ادعا کړې ده چې موږ طالبانو سره معمولا په تماس کې یو لري سره روابط لرو او د افغانستان دولت هم د دې البته د جګړې په جریان کې کوم شواهد او مدارک زه سره وی دي هغه د خودنه کوي چې طالبان اوس د روسانو سره روابط لري او له سره مستقیما تماس کې دي. اوس نه ښکارېږي چې د سولې په بحث کې هم همدغه اختلافات خصوصا د روسیې او د امریکې د متحده ایالاتو او په سیمه کې د هیوادونو په منځ کې یعنی په کومو معیارونو یا په کومو اهدافو چې اختلاف دی د هیوادونو په منځ کې د سولې په پروسه کې یا د سولې په بحثونو کې هم هماغه اختلاف پالل کېږي او عملا موږ د هغه مثلا نښانې ګورو. اوس د افغانستان دولت ته مهمه څه شی ده؟ په دې وروستیو څو میاشتو کې زموږ شاهدان یو د افغانستان د دولت ډېر مهم چارواکي څو ځلې روسیې ته سفر کړی دی او د روسیې مقاماتو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې. ممکن دغه خبرونه د اوریدونه وسته چې غنې روسان او طالبان سره مستقیم ارتباط لري او هغه کومه اندېښنه چې روسان د داعش د حضور له افغانستان کې لري هغه د سبب شوه چې روسان خپل ارتباط له طالبان سره په یو ډول باندې خبره باندې توجیه کړه. پاتې کې د افغانستان ستونزه د افغانستان جنگ متاسفانه د په هر حالت کې د افغانانو په ضرر ده، د افغانانو په زیان ده. کله افغانستان دولت ته او کله وسلوال مخالفین یا طالبان دي دوی باید له هر موقع نه چې کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات او د روغې جوړې لپاره استفاده وکړي. اما که چېرې د سولې په نوم باندې د ځینو امکاناتو نه د ځینو ډیپلوماتیکو روابطو نه هغه د خپل پوځي حضور د توجیه کولو او د ښکاره کولو او د قوي ښودلو لپاره استفاده کېږي دا بیا دغه د جګړې ستونزه نور هم مغلقه کوي، هغه د جنګ تعریف نور هم مغلق کوي. عمل سولې پروسه کې به دغه نتیجه ډېره محسوسه نه وي.
طالبانو تر دې پخوا په نړیوالو سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی یا ورته بلنه نه ده ورکړی شوې، لیکن داسې ویل کېږي چې د مسکو په غونډه کې دوی تمایل ښودلی دی چې ګډون کوي. څه فکر کوئ که طالبان په داسې یوه غونډه کې ګډون وکړي، او لکه څنګه چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې دوی به ګډون وکړي، او اما د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې ونه کړي، ځکه چې د افغانستان حکومت ته د یوه فریق په سترګه نه ګوري، نو فکر نه کوئ چې طالبان به له دې غونډې څخه نړیوالو ته داسې وښیي چې دوی د افغانستان یو اصلي طرف دي، او نه یوازې یوه جنګي ډله ده بلکې یوه سیاسي ډله هم ده؟
اصلا مشکل هم دا دی چې په ځینو مواردو کې د افغانستان دولت البته د یو ښه نیت له مخې نه، ظاهرا داسې معلومیږي چې د افغانستان دولت د یو ښه نیت له مخې نه هرې کړکۍ ته د امید په سترګه ګوري، اما بالعکس د موضوع اړخ بل څه یې په دې معنا چې طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو، موږ له نړۍ سره ارتباطات لرو، موږ د روسیې سره ناسته ولاړه لرو، کنفرانسونو ته ځو، هغوی په دې ډول باندې توجه کوي. دا نتیجه یې داسې کېږي چې دغه د جنګ تعریف نور مغلق کېږي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمندو چې د موسکو د غونډې په اړه چې طالبان هم وربلل شوي، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوي اوربند ته ځواب نه دی ویلی، او د دې ډلې پر ضد د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. افغان ولسمشر له اختر مخکې درې میاشتو په مخه په مشروط ډول اوربند اعلان کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، که څه هم د طالب چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د طالبانو مشر د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت مشروط اوربند ته مثبت ځواب ورنه کړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو شپو کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په ځینو ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عملیات به تر هغې دوام پیدا کړي څو وسلوال طالبان د حکومت له لوري اعلان شوی اوربند قبول نه کړي.
د جنرال جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند ته مثبت جواب نه ورکړی، زموږ امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري چې دا اوس هم په ننګرهار، پکتیا، غزنی، همدارنګه اروزګان، کندوز او هلمند کې زموږ عملیات چې دي دا ادامه لري، او کله چې موږ د اوربند په اړه باندې مثبت جواب ترلاسه کړي له هغه وروسته به زموږ عملیات ودرېږي.
که څه هم ښاغلي جاوید په جګړه کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل دغه عملیات په هغو سیمو کې ترسره شوي چې د وسلوالو مخالفانو تحرکات پکې زیات وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د خپلواکۍ د 99 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. له دې نه یوه ورځ وروسته د جمهوري ریاست ویان محمد هارون چخانسوري وویل که وسلوال طالبان اوربند وکړي، د افغان حکومت اعلان شوی اوربند به نافذ او کوي نه کړ. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی چې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د اختر په ورځو شپو کې د ځانګړیو امنیتي تدابیرو خبره کړې وه، خو د اختر په لومړۍ ورځ یو شمېر وسلوالو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو څو راکټونه وتوغول. دا په داسې حال کې ده چې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې جګړه مناسب کار نه دی، او په جګړه کې ښکېلې خواوې دې هڅه وکړي څو په دغو مبارکو ورځو کې په خپلو کې جګړه ونه کړي.
مخیر مایکروفون ستاسو نیس پروګرام کې مو ستاسو نظرونه واورېدل. د مخکینی کوچنی اختر خلاف چې اوربند اعلان شوی و په سیمه کې مو اوس امن ټینګ دی، د یو شمېر اوریدونکو نظرونه به واورو.
د موږ په سیمه کې په میدان وردګو کې نسبتا نور اخترو ته دم داسې اختر و چې د افغانانو د دوستانو د ملت په خوله باندې خندا معلومېده، نو زه پر دې روزوال کې وګرځیدم د خپل دوستانو قریبانو سره مې اختر مبارک وو.
مخیلن نه اختر نسبتا نور اختر ته ښه دی، خو دومره نه هلی چې لکه کوچنی اختر څو دفعه کوچنی اختر کې تر ډېره حده پورې د خلکو زړونه ډېر خوشحاله وو، اوربند وو. که څه هم په دغه اختر کې اوربند نشته، خو بیا هم دلته هلمند کې هغه د تیرو په څېر جګړه نشته، حالت سم دی او خلکو زړونه خوشحاله دي.
عبدالله احمد له سردار څخه په سردار کې هغه څه چې کوچنی اختر وو هغه څه خوشحالي نشته، ډېر خلک داسې مایوس ښکاري. که چیرې طالبان اوربند کړی وای نو ډېر به خوشحالي وای.
زه میدان شهر غږیږم، عبدالله خبر کوم. اختر خو میدان شهر کې ډېر ښه تېرېږي، ډېر ښه آرام آرامي ده، ډېر کرار کرار ده، ټک ټک نشته.
و ډېر ښه بیم د کونړ ولایت نه چې زمونږ تېر نورکوټ اختر دا نظر واچو د افغانانو دپاره یو ښه اختر و. ځکه کله چې مونږ د کوچني اختر مانځه ته تللو نو په هغه د عیدګاګان نه چې دی امنیتي ځواکونه نه و، نه تلاشي وه، هېڅ هم نه و. ټولو خلکو چې دی ښه په اطمینان سره خپل مونځ ادا کو. ولې دا اختر چې دی څرنګه چې طالبانو ورونو د افغانستان حکومت هغه اعلان شوي اوربنده چې دی مثبت جواب ورنه کړو، نو په دې خاطر اوس دې اختر کې چې مونږ مانځه ته تللو هم امنیتي ځواکونه د تېرو اخترونو په شان ته ولاړو او د خلکو امنیت یې نیولو.
دا ستاسو نظرونه چې مخکې د ازادي راډیو په اونیز مایکروفون ستاسو پروګرام کې مو اخیستي او کور مو ودان. په کندهار کې هغه مېرمنې چې په لوی کرنیز فارم کې د کرنې مالداري او په نورو برخو کې روزنه ورکول کېږي ډېرې خوښې دي چې دا به د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
دا په کندهار ښار کې د ښځو لپاره لومړنی کرنیز نمایشي فارم دی چې په جوړېدو سره یې ګڼو مېرمنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. پر 25 جریبه جوړ دغه فارم کې مېرمنو ته د بیلابیلو سبزیو د کښت او د غواګانو او چرګانو د ساتلو روزنه ورکول کیږي. په دې نمایشي کرنیز فارم کې تر ډېره نالوستي او کلیوالي مېرمنې برخه لري. دوامدار جګړې، بې سوادي او غربت د مېرمنو په ژوند کې د سترو او اساسي ستونزو په توګه یادېږي. ګلالۍ او فاطمه ازادي راډیو ته وویل چې دا په کندهار کې د دوی لپاره لومړنی بنسټیزه پروژه ده چې اقتصاد به ورسره سم شي.
دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي، په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت، هم خپل اقتصاد پیاوړی کولای شو، او هم کولای شو چې په راتلونکي کې دغه پیسو څخه یعنی واخلو، یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. بل کرنیز په باره کې و چې ځکه څنګه وکړو، ځکه څه رقم یې دغه څه ګټې اخیستلی شو، کورنۍ وخت چې دغه څه موږ هم استفاده کولی شو. که هغه وکړو هغه کور ته مو زیبایي راکوي، ښکلا راکوي، او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم وي، یعنې پیسې به مو نه مصرفېږي. یعنې ډېرې ګټې مو اخیستلې دي، ډېرې زده
کړې. د کندهار د ښځو چارو رئیس رکیه اڅکزي وایي چې د مېرمنو د اقتصادي ودې او هغوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې د دوی هڅې ګټورې ثابت شوي، او هڅه کوي چې مېرمنو ته نور کاري فرصتونه هم برابر کړي.
دلته اته ساتنې خويندې د زراعت برنامه کې دی، د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول سول، او تر څنګ هم د کاروبار په اعتبار باندې چې تاسو په خپل ولیدل د زراعت په باره کې د سپما په اعتبار باندې هلته درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ په ریاست کې شپې ته نه خويندې وي، البته په ډاټ کې دی، دامان کې دی، تختپل کې دی، او بولده کې هم دا برنامه زموږ خويندې لپاره په مخ باندې ورسېږي.
عمومي باور دا دی چې د ښځو د اقتصاد غښتل کېدو لپاره د زراعتي پروژو ترڅنګ د هغوی لاسي تولیداتو ته بازار موندنه تر ټولو لویه اړتیا ده. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د دې سیمې د مېرمنو لاسي صنعت ځانګړی شهرت لري، او که د بسته‌بندۍ او د مارکیټ پر معیار پر برابرولو کې مرسته ورسره وسي، ستره ګټه به ورڅخه ترلاسه شي.
په همدې سره د خبرونه دوه مینې ته ورسېدو. رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون نه کوي. د دې وزارت وان ازادي راډیو ته ویل چې دا پریکړه له ولسمشر او نورو لوړپوړو مقاماتو سره تر سره مشورو وروسته شوې ده. دفاع وزارت وی تر کومې پورې چې طالبانو هم اوربند ته غاړه نیوي، خو د هغوی پر ضد به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام ولري. د کونړ مقامات وی تیر شپه پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ د ذکرې چې له عمله دوه وړې انجونې وژل شوي او یوه بله ټپي ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وی واشنگټن په ایران کې د حکومت تړنګېدل نه غواړي، بلکې د ایراني چارواکو په چلند کې د بدلون غوښتون کې ده. او جرمني چارواکو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د 14 کو مواد په واسطه د برید د پلان لرلو په تور زندانی کړی ده.
په همدې سره دوونیزو پروګرامونو ته ور رسیږي. مخکې لدې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو نیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبې بولې خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلم مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبوتسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بریالي دي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او کچیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم د برخینه د یو مملکت خاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی لغونه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخطو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي، باید دوی لغونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پوري په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی که مونږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه، کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپل د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه د توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ویو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بل له هغې نه هم باید وایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکامه راغله. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه، هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او هم وسلوالو نخطو څخه زیان ویني یا ضرر ویني، دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه شپږ دېرش فیصد یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځنه 4,209 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,840 نفر د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل د افغانستان دولت ګڼل کیږي پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین لمنځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازم او هغه سي بریالي سوی نه دي. په وسلوال نشته کې د ملکي مرګ ژوبلي لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالي ډلې.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نخطو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین دل دي چې دوی ډیری ځان د افغانستان اتباو ته یا ملکی وګړو تر سوالې د لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې اخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی د خي چې نشپیت اشاریات فیصد ملکی وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي او ته مرګ ژوبل اوخته دا او یا هم زخمیان شوي دي او شپږ زره او اته سو اته څلوېخت مورید نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته